مشي دا مشال ریډیو دی د 2 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر شاهین بنیری او نودری نیکی هیلو سلامونه ومنئ. په خبرونه کې د سر موضوع په پاکستان کې سیاسي حالات یو د هغې نه پس د حکومتي او مخالفه ګوندونو لخوا د جلسو پروګرام هم دی. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې درته روغتیا او درملنه خبرونه به په تکراري توګه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې د 2 بجو خبرونه د شاهین بنیری نه.
ستړي په شهرونو بیره دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بی باورۍ تحریک جمع کېدو وروسته اپوزیشن او حکومت دواړو په اسلام آباد کې ولسی غونډو ته تیاری نیولې دي. د خیبر ضلع چارواکي وایي چې د بیرن مهاله پروژې لاندې د پیرنټس ټیچر کونسلونو ته په سرکاري سکولونو کې د اضافي استادانو د برتۍ اختیار ورکړی دی. او روسیه وایي د یوکرین په جګړه کې 1,350 پوځیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بی باورۍ تحریک جمع کېدو وروسته اپوزیشن او حکومت دواړو په اسلام آباد کې ولسی غونډو ته تیاری نیولې دي. د پاکستان جمهوریت تحریک ویان سینیټر حافظ حمدالله پرون له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې لنن څخه د جمعیت العلماء اسلام فی پلویان له ډیر اسماعیل خان روانېږي او د مارچ تر 28 به د اسلام آباد په کشمیر هائی وے احتجاجي پرلت وهلې وي. مسلم لیگ نن هم نن له لاهور د اسلام آباد په لور خپل لاریون پیلوي. بلخوا سبا په اسلام آباد پریډ گراؤنڈ کې د پاکستان تحریک انصاف جلسه کیدونکې ده چې وزیر اعظم عمران خان به ورته وینا کوي. د خیبر ضلع د تعلیم د سانګې چارواکي وایي چې د یوې لنډمهاله پروژې لاندې پیرنټس ټیچرس کونسلونو ته په سرکاري سکولونو کې د اضافي استادانو د برتۍ اختیار ورکړی دی. د خیبر د تعلیم د سانګې مرستیال مشر شاهد علي پرون مشال ریډیو ته وویل چې په لنډي کوتل کې د والدینو او استادانو کونسلونو ته 1 کروڑ او 20 لک روپۍ جاری کړي دي.
زمونږ سکولونو کې چونګې د ټیچرز کمې دي او د کم ریګولر ریکروټمنټ مو کوو نو هغه لګ لیټ وي عموما ځکه چې هغه یو پروسیس باندې راځي. نو بیا دا سټاف کې ارینجمنټ تر باندې ارزي تور باندې د پی ټی سی فنډ مونږه ټیچرز اخلو تقریبا د 9 میاشتو پروجیکټ یا 9 میاشتو د پاره.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکو په خبره د پروژې لاندې په لومړۍ مرحله کې به په 450 سکولونو کې 450 استادان اخیستل کیږي چې ورسره به په سیمه کې د استادانو کمی پوره شي. په دویمه مرحله کې به دغه پروژه باډې او جمرو ته غځول کیږي. د استادانو تنخواه به 25,000 روپۍ د میاشتې وي. امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ په انخته کې یو امنیتي هلیکار جوبل شوی دی. په میرامشا کې یو پوځي چارواکي د رنګنو خودو په شرط مشال لیډو ته وویل چې نن سهار د میرالی په هرمز سیمه کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ ډزو کې جوبل شوی سرتیری هسپتال ته راوړل شوی دی. د ده په وینا امنیتي سرتیرو سیمه په ولکه کې اخیستې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې دا چې په دغه سیمه کې په امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر شوي دي. په مردان کې د وسلوالو په ډزو کې یو خواجه سرا مړ او یو بل جوبل شوی دی. د مردان میډیکل کمپلیکس ویان ضیاءل اسلام وایي بیګانه وخته د صابر او سلمان په نومونو 2 نرخزیان روغتون ته راوړل شوي چې یو مړ دی او بل جوبل دی. د مردان پولیسو FIR تر مخه په نښه شوي خواجه سرا صابر عرف کوکونټ او سلیمان عرف مڼه بیګا د شپې خوا شاد 12 بجې له یو میله سره روان و چې چرسده چوک مردان کې پرې موټر سایکل سورو ډزې کړي دي. وژل شوی خواجه سرا صابر د سوات سره تړاو لري. بریدګر په تخته کې بریالي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په نرخزیانو بریدونه ډیر شوي دي او په 13 ورځو کې 4 نرخزیان وژل شوي دي. روسیا وایي د یوکرین په جګړه کې 1,350 پوځیان وژل شوي دي. دا د 3 اونیو نه په ډېره موده کې وړومبی ځل دی چې ماسکو د خپلو ځواکونو د مرګ جوبلې په اړه شمېره ښکاره کوي. خو مغربي او یوکرایني استخباراتو دغه شمېره ډېره ښودلې ده. لوړپوړو روسي چارواکو د مارچ په 25 وویل چې د یوکرین په جګړه کې 3,850 پوځیان جوبل شوي هم دي. روسي چارواکو د مارچ په 2 ویلي وو چې په جګړه کې خواوشا 498 سرتیري وژل شوي دي. دا شمېرې لاغي بدلې دي چې نور خلکو کړي دي. د ناټو یو چارواکي د مارچ په 24 ایسوسیټډ پریس خبري ایجنس ته وویل اگر چې په خپلواکه توګه د دې شمېرو سپیناوي نه کیږي خو کاري داسې چې د روسیې د وژل شوو شمېره له 9,000 تر 14,000 ده. دا و د دې وخت خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو خبرونه درته زموږ همکار شاهین بونيري وړاندې کول. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو زموږ په ویب پاڼه او د دې ترڅنګ کتا سو واړی چلم هپلم هاو غړای په غړای د سیمه حالاتونه خبر شي او خوندوري ویډیوګانې انزورونه او خبرونه واوري او د سیمه نړۍ حالات باندې زمونږ خبريالانو سیړنې او تبصرې او راپورونه واورین. تاسو موږ سره په ټولنې د پاڼو هم بلکې دې شي د خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. په داسې حال کې چې د حکومت مخالف ګوندونه د نن ورځې څخه په اسلام آباد کې په کشمیر هایوې په ملکي د ګرانۍ خلاف راټولېږي، بلخوا واکمن تحریک انصاف ګوند هم د مارچ په 20مه د هغه ښار په پریډ ګراوند کې د جلسې تیاری کوي. څېړونکي وایي چې د مارچ په 8مه د وزیر اعظم عمران خان خلاف د مخالفو ګوندونو له اړخه د بې باورۍ تحریک راوړلو پس اسلام آباد د سیاسي هلو زلو مرکز ګرځېدلې. په دې اړه باندې تفصیل ګوهر مسینا.
حکومت او مخالف او ګوندونو خپل خپل جلسې په اسلام آباد کې اعلانونه کړي دي. څېړونکي وایي چې د مارچ په 8مه د وزیر اعظم عمران خان خلاف د مخالف او ګوندونو له اړخه د بې باورۍ یا عدم اعتماد ووټ راوړلو دپاره تحریک په قومي اسمبلی سیکریټریټ کې جمع کولو نه پس په اسلام آباد کې سیاسي حالات د بدامنۍ اړخ ته تللی شي. په اسلام آباد کې د مارچ په 20مه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف له اڑخه په پریډ گراوند اسلام آباد کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر یعنی خطر بللو او د بدینا منې کولو په نوم د جلسې اعلان کړی دی. د عمران خان جلسې په اړه د اسلام آباد یو خبریال اویس کیانی چې پی ٹی آئی ګوند باندې نږدې نظر ساتي مشال ریډیو ته وویل چې د پی ٹی آئی جلسه اول په ڈی چوک باندې اعلان کړی شوې وه، خو د سپریم کورټ د مشورې نه پس پی ٹی آئی دغه جلسه پریډ ګراوند باندې کولو فیصله وکړه. د زیات تکړه
یہ پہلے جلسہ ہو رہا تھا ڈی چوک پہ، یہاں پر انہیں 10 لاکھ بندہ جمع کرنا تھا، کورٹ نے
دلتا دوی اول پر ڈی چوک باندھے جلسہ کے دن کے وا دوی 10 لاکھ کسان راہونڈول خوبیا دا سپریم کورٹ پر مشورے باندھے دوی دا فیصلہ اکڑا چھ دا مارچ پر وہ وشتما مشپشین پدرے ساتا باندھے با زانون آراور سوئی او ٹول دا پی ٹی آئی دا قومی اسمبلی غڑی او وفاقی وزیران دا زانون و سرا کسان ہم جلسے تراولئی
جلسہ ہوگا اور اس کے بعد
گھر ہوگا. پبل پاکستان جمہوری غرزنگ پی ڈی ایم لا اڑخا پر سری نگر یا کشمیر ہائی وے باندھے دا مہنگائی یعنی گرانخت پنامہ دا حکومت خلاف دا جلسے اعلان کرے دے. دا پی ڈی ایم ویان سینیٹر حافظ حمداللہ دا خبر اعلان سرا پخپل خبروں کی سدا سے اویل
جی نین میں سری نگر ہائی وے پر یہاں اجتماع ہوگا مشترکہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کا.
سری نگر ہائی وے باندھے پر جی 9 اسلام آباد کے بعد پی ڈی ایم پر گڈا جلسہ کی گی. دا مارچ پش پیش وشتما او وشتما او ات وشتما باندھے بہم پر سری نگر ہائی وے باندھے دوی پراتوی او ات وشتم نپس با بیا دا پی ڈی ایم مشیران پر گڈا دراتلن کی وقت لپارا فیصلہ کوی.
فیصلہ کریں گے ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا.
یادہ دوی چھ دا پی ڈی ایم پر جلسے کے پیپلز گن پر برسرا صورت کے دا گڈن اعلان نہ دیکھے. سیڈن کی وئی چھ عدم اعتماد ووٹ پر ورز چھ سہم فیصلہ اوشی حقا کا عمران خان دا اعتماد ووٹ وگٹی یا نہ وگٹی نو پا پریڈ گراؤنڈ کے ناس دا پی ٹی آئی او پا کشمیر ہائی وے پشاور موڑ باندھے دا پی ڈی ایم پر جلسے کے گڈن کون کی پلویانو پمنس کے دشخڑو راما کے دو یاردا. گوہر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په اسلام آباد د سیاسي هلو زلو مرکز پس له هغې ګرځېدلی چې د مخالف ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مارچ په 8مه د بې باورۍ تحریک د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع شو. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان لري کول غواړي. د دې لپاره په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی. عدم اعتماد څه ته وایي؟ څنګه پرې رایه اچول کیږي؟ د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان ولسمشر په کیسه کردار وي؟ د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک د هغه پر ځای کینی؟ د دې پوښتنو د ځوابونو لپاره د بشیر ګواښ راپور واوري.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک تر جمع کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې دننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه که د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي، نو کولی شي د هغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. دې تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رایه ورکوي. که ډېرې رایه یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي، خو که کمې رایه یې ویوړي نو وزیر اعظم پر خپله دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل،
سپیکر 14 ورځو کې دغه غواړي د نېشنل اسمبلی سیشن دا فارملی موف شي، دا ووټنګ کې بس هغه آئنده نه وایي چې اسمبلی سیشن ورته راغواړي اسمبلی هال کې. بله سینیټ خو د کیس فنکشن نشته، نېشنل اسمبلی به الیکټ کوي بل پر چا سره میجورټي هڅوک ودرول چې ممبر
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 324 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره یې ټولې چوکۍ 158 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوري تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمان ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوي او د وزیر اعظم لری کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کامیابېدل یا نه کامیابېدل به د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولی شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتولی شي. د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کېږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅکله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ نه دی لرې شوی. شوکت عزیز په 2006 او بېنظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغسې تحریکونو کامیاب وتلی و. وزیر اعظم عمران خان د 2018 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رایې ته ځان حاضر کړی و چې 158 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې روان کال به په بلوچستان کې بلدیاتي ټاکنې کوي او راتلونکي کال به د نور ملک په سیر په دې صوبه کې هم عام انتخابات کیږي. او په دې صوبه کې د یو شمیر ګوندونو خزینه غړو په یو غونډه کې غوښتنه کړې چې د صوبې خلکو ته باید پر عامو سوکو د انتخاباتو کولو موقع ورکړل شي. د صوبې پر سیاست نظر لرونکي وایي هلته د صوبایي او قومي اسمبلۍ په انتخاباتو کې پر عامو سوکو خلکو ته د مقابلې کولو موقع نه برابر دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د بلوچستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو ښځینه غړو غوښتنه کړې ده چې ښځې دې راوړاندې کړل سي او هغوی ته دې په انتخاباتو کې پر عامو چوکیو د انتخاب ټکټونه ورکړل سي. دا غوښتنه د مارچ پر 2 په کوټه کې د عورت فاونډیشن لخوا په جوړه شوې غونډه کې شوې ده. د عورت فاونډیشن د بلوچستان مشر علاءالدین خلجی د مارچ پر 25 مشال رډیو ته وویل چې د غونډې ګډونوالو د ښځو د سیاسي ونډې زیاتولو غوښتنه وکړه. ده وویل تر څو چې ښځو ته په سیاست او حکومت کې برابره برخه نه وي ورکړل شوې، تر هغه وخته به د ده په وینا د ښځو مسلې هوارې نه سي.
ډومېسټک وایلنس بل چې دی د دې 15 وسوالې منظور شوی دی د اسمبلی سره، لیکن د دې رولز او بزنس تر اوسه پورې منظور شوی نه دی. په زنانو باندې د تیزاب ګردی بل چې دی دا تر اوسه پورې اسمبلی ته نه دی پیش شوی، تر اوسه پورې په ډرافت ورژن کې دی. د څو پورې چې زنانې د حکومت کې د دې صداری نه سره، دا حکومت نه مضبوطېدای شي نه مستحکم کېدای شي.
د بلوچستان په اوسنۍ اسمبلی کې ټول 15 شپېته غړي دي، خو یو شزه هم پکې داسې نسته چې د خپل ګوند لخوا پر عامه چوکۍ د انتخاب لارې اسمبلی ته تللی وي. په یاد اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام لخوا د ښځو لپاره پر ځانګړي چوکۍ ناسته بانو خلیل وایي چې کله ښځو ته د سیاسي واک ورکول خبره سي نو بیا د دې په وینا ټول ګوندونه په یو رنګ دي. گندونا د ټولو بیل دی، خو د ښځو په اړه د ټولو مسله بالکل یو ده. موږ له دوی غواړو چې موږ ته ازادي راکړي، چې موږ د خپلو خلکو او د هغو میرمنو لپاره کار وکړو چې په مشکل کې دي، خو دوی موږ مخته نه پرېږدي. نو موږ به څنګه بریالی سو؟ چې دوی موږ پرېږدي نو هله به موږ انتخابات ګټو، چې پرېږدي موږ نو به څنګه ګټو؟ د بشیر اکنو فعال وړانګ لوڼی وایي د ټولنې او په ټولنه کې د ښځو د پرمختګ لپاره ضروري ده چې ښځې عملي سیاست ته مخه کړي. د دې په وینا عملي سیاست په ټولنه کې د ښځو شخصیت جوړونه کوي، او د هغه پر اساس بیا دوی هم انتخابات کولای سي او هم نور فعالیتونه ترسره کولای سي.
خو اول شرط یې دا دی چې ښځه به په سیاسي تور عملي میدان ته راوړو، ښځه به عملي سیاست ته راځي، بیا و جرنل الیکشن ته چې کوم دی درېدل او ګټل چې کوم دی دا یې تخکېدل سي. صفا خبره ده چې ولسونه یا خلک یا ټولنه چې ته چیرې درې له چا وټا خېغه تا نه پیژني نو ګرانه ده ګټل. نو د ښځو په عملي سیاست کې راتګ چې کوم دی دا شرط دی چې دا په عملي سیاست کې وي، په ټولنه کې پاتې سي، نو بیا جرنل الیکشن ته څه بلکې هر کار چې کوم دی ملا تړلی.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دا لازمی ګرځولې ده چې هر ګوند به 15% عامې چوکۍ ښځو ته ورکوي، خو د سیاسي چارو پوهان وایي سیاسي ګوندونه په دې 15% کې یوازې هغه چوکۍ ښځو ته ورکوي چې هلته یې د ګټلو امکان نه وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د خیبر قبایلی ضلع د تعلیم محکمې په ټوله ضلع کې په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمۍ پوره کولو لپاره د والدینو او استادانو د کونسلونو ګډو اتحادیو ته په خپله د اضافي استادانو برتی کولو اختیار ورکړ او فنډونه یې ورته جاری کړي. دغه چارواکي وایي چې د سرکاري استادانو په برتیو کې ډیر وخت لګي او د لنډمهاله پروژې سره به په سکولونو کې په اسانۍ سره د استادانو کمی پوره شي او زده کوونکو ته به ګټه ورسي. تفصیل فرهاد شینواری نورو.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی پیرنټس ټیچر کونسلونو یا د مور پلار او استادانو ګډو اتحادیو ته د خپلو فنډونو نه په سرکاري سکولونو کې د لنډې مودې لپاره د اضافي استادانو برتی کولو اجازه ورکړي. دوی وایي په لنډې کوتل تحصیل کې د اتحادیو په لاس د استادانو نو برتیو لپاره 1.1 کروڑ روپۍ جاری کړل شوي او 44 سکولونو کې به 45 استادان په لومړۍ مرحله کې برتی شي، او دې سره به د استادانو کمی پوره شي او په دویمه مرحله کې به په باډه او جمرود کې هم دا عمل ترسره کیږي. د خیبر ضلع ډیپټي ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر شاهد علي مشال ریډیو ته وایي چې پیرنټس ټیچر کونسلونه یې دې لپاره جوړ کړي چې په یو سکول کې د ماشومانو د مور پلار او استادانو په خوښه باندې کارونه ترسره شي. مخکې دې کونسلونو په لاس پکې د مرمت کارونه وشول او اوس به استادان برتی کړي او کمی به ورسره پوره شي.
دا غیلان دې په سکول کې چکم میسنګ فیسیلیټیز وو، فار اگزامپل لیټرینز وو یا ایڈیشنل رومز وو یا پکې چاردیواری وو، داسې فرنیچر وغیرہ پکې وو، څه کمی وو نه هغه پکې وشول. اوس چې زمونږ سکولونو کې چونګې د ټیچرز کمی دی او د کم ریګولر ریکروټمنټ مو کوو نو هغه لګ لیټ بیا عموما ځکه چې هغه یو پروسیس نه راځي، نو بیا دا سټاف ګیپ ارینجمنټ وترو باندې ارجی تور باندې د پی ټی سی فند مونږه ټیچرز اخلو. تقریبا د 9 میاشتو پروجیکټ نه 9 میاشتو د پاره دا ټیچرز مونږه اخلو، 9 میاشتو پورې به په سکول کې وي.
په باډه کې د سرکاري سکول یو استاد عبدالوهاب وای چې هلته به دې پروژې سره په استادانو بوج راکم شي او زده کوونکو ته به ډېرې ګټې ورسي.
40 سټوډنټس باندې یو ټیچر دی، اوس خو تقریبا 100 نم اباو دې سلو نم دې زیات دی، بیا یو ټیچر ټیچر تقریبا د ورځې یو استاد یا معلم د ورځې دا بیا وو کلاسونه خلی کنه، نو دغه سره بیا دوا یا درې کلاسونه هندل کوي په یو ټیم وخت. تعلیمی سرگرمی خو تقریبا د 2009 نه بیا تر 2014 پورې د علاقه بند و، نو دغه سره بیا ډیر خلک چې کوم ماشومان د اسکول نه بهر پاتې شو، نو هغه سره بیا داس هر شي چې استادان ډیر شي سرکاري اسکولونو کې، نو هغه سره بیا سټوډنټ هم یا طالب علمان چې دي هغه به هم زیات تعداد کې راشي.
د خیبر د تعلیم محکمې د وینا تر مخې دا مهال په ټوله ضلعه کې څه باندې 600 تعلیمي ادارې فعال کړل شوي، او چې کوم سرکاري سکولونه په تیره بدبنۍ کې وران شوي وو د هغې په بیا رغولو باندې هم کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې. ورزو بلوچستان ته د بلوچستان په هرنای کې د کویلې عسکرو په کان کې بند پاتې درې کان کندونکو نن په 15 ورځ هم نه دی راایستل شوی. دغه کان کندونکو د مارچ په 22 په یاد شوی کان کې د ګیس د 14 لامل بند پاتې شوی، خو په لومړی ورځ مستکونکو د دوی درې نور ملګری په زخمی حالت کې راایستلی وو. نور حال د کویټ نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکې.
د کوټ څخه 100 کیلومتر لري او شمال ختیځ لور ته د هرنای د زرغونه غره په گاټه سیمه کې هغه درې کان کیندونکي د کویلې د کان څخه نه دی راایستل شوی. څوک چې د مارچ په 22 نیټه په یاد شوی کان کې د سکرو د راایستلو پر مهال د وی چاودنې په نتیجه کې کان نړیدلې او دوی 1100 فوټه لاندې پاتې شوی وو. په دې ترڅ کې مې کله د مارچ په 22 نیټه د هرنای د ډیپټي کمشنر سردار رفیق ترین سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د گاټه سیمه د هرنایی او کوټ ضلع په منځ کې د زرغونه غره په غاړه پرته ده، چیر چې د حکومت د بندیز برسیره د تیرو دوو کلونو راهیسې په ناقانونه توګه د کویلې د راایستلو کار روان و.
په کار دی چې د ماینز والا سړی سره راټینګ کړي، نو دا لیست چې دی کوټ بند کړی دی یو نیم کال د مخه د ماینز پر رپورټ باندې، نو بیا چونکې هغه انفارمیشن خو په کار دی چې ماینز والا سره وایي چې دا کوټ بند کړی دی 14 میاشتې مخکې کیس په عدالت کې چلیږي، نو بیا په کار دی چې د دوی سړی وای کلک را تک کی، مگر دوی په مائنس کې ګرسه امپلایز نسته. هلته صرف څلور انسپکټران لري دوی د ګډ بلوچستان د پاره. یو خدا خبره سو بل خبره دا ده چې دوی سره صرف د ګیس د کښلو تنظیم شته چې دوه ځاړه موټران یې مارا وړي دي. هغه ورسته تر اوسه پورې یو څلور کسان هلپران دي، یو انسپکټر دی، درې کسان نور دوسره چې هغه کم چې د ګیس ته دننه کم اخراج دی دغه د پاره د اگزاس سیستم دوی لګولی دی دغه چکی دا غوا سیوا مائنس سره بل یو کومک نسته.
دغه ډول په کوټه کې د د کانو د څارنې د ادارې چیف انسپکټر ماینز عبدالغنی شوانی راته وویل چې د یاد شوو کان کیندونکو د راایستلو لپاره د مرستو کار په چټکۍ سره روان دی. د نوموړي په وینا چې په دې کې تورن کسانو په ضد به دوی سخت قانوني ګامونه پورته کړي.
لکه یې ماین دو سال پہله ونه انسپکټر نے بند کیا تھا، یہ غیر قانونی طریقے سے چلا رہا تھا اس میں.
چیف انسپکټر ماین عبدالغنی شوانی وایي چې دوه کال مخه موږ دغه کان بند کړی وو او د دې د مالکانو په ضد په عدالت کې کیس هم درج کړی وو. خدای بیا هم الته په ناقانونه توګه د کویلې د راایستلو کار روان ساتلی وو. د نوموړي په وینا چې اوس به هم د کویلې د کان د خاوندانو په ضد پلټنې او عدالتي عملیات کیږي. بل خوا ته په صوبه کې د کویلې د کارکونکو د اتحادیې د مشرانو لخوا یو ځل بیا ویل شوي دي چې په دغه ډول پیښو کې د تورونو د کویلې د کانو د خاوندانو په ضد دي د قتل مقدمې لاسلیک سي. په دې اړه په کوټه کې د بلوچستان د کویلې د کان کیندونکو د اتحادیې مرکزي مشر سلطان لالا و مشال ډیډو ته وویل چې په یاد شوي کان کې نه خو اوایسته او نه هم دویمه لاره جوړه شوې وه.
او دا مائز اونر په خپل مرضی باندې دا خلاص کړی دی او دا وې سچ کوم قانون دی داغه پابندی نه ده کړی دو سچ مائز ذاتول بالکل 302 کیس باندې کو.
دغه ډول د بلوچستان علاوه وزیر میر او کدوس بزنجو هم د ارنای د پیش نوټس اخیستی دی او د چارواکو څخه د پیش په اړه رپورت طلب کړی دی. نو موږ 13 شپه په کوټه کې د خبريالانو سره په خبرو کې زیات کړه.
پرونه دی چې انشاء الله اسکو 3 بندې نکاله او
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو وای په کار نه و چې دا پیښه سوی وای او درې کسان دوی ژوندي راایستلې دي او باقي پاتې کسانو د راایستلو کار روان دی. په دې ترڅ کې د ناوړي وضعیت مخنیوي ادارې پی ډی ایم ته هم ویلي دي چې هغه دې خپلې غوښتنې د حکومت و مخته کښېږدي او چې کوم شان په بیړنۍ توګه د دوی په کار دي هغه به حکومت ور برابر کړي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د مارچ د میاشتې په 22مه نیټه د زرغون غره په ګاټه سیمه کې د کویلې په یو کان کې د ګیس له امله چاودنه سوې وه. د چارواکو په وینا چې د چاودنې په نتیجه کې 600 فوټه لاندې کان نړېدلی او په لومړنۍ ورځې درې کان کیندونکي په زخمي حالت کې راستلي وو، لکن درې نور کان کیندونکي د تیرو 15 ورځو راهیسې هلته پاتې دي. په کوټه کې د کویلې د مزدوران د اتحادیې د رپورټ له مخې چې په روان کال کې یوازې په بلوچستان صوبه کې د کویلې د کانو په دغه ډول ناوړو پیښو کې تر اوسه یو کم 40 کسان وژل شوي دي.
اردو پیښور ته په پیښور کې پرون په یوه غونډه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مشترک سیندونو د اوبو د استعمال او له هغو د ګټو اخیستو په اړه خبرې شوې دي. دغه غونډې ته زموږ همکار شبیر جان هم ورغلی و او دا تفصیل را لېږلی.
دا غیر سرکاري سیړنیز تنظیم CRSS لخوا دا مارچ په 25مه پیښور کې شوې دغه غونډه کې برخه اخیستونکي خبریال محمود جان بابر وینا وه چې دواړو غاړو مطبوعاتو او بیا پالیسۍ جوړونکو هم د شریکو اوبو دا مسله وخت په وخت د یو جنګي مسلې په شکل وړاندې کړې ده، کومه چې خالصتاً یوه تکنیکی مسله ده. نو باید افغانستان کې حکومت که د هر چا وي، نو ګاونډي هیواد پاکستان سره دې په دې اړه یو مستقل پالیسي خپل کړي.
دا معامله په هر وخت کې د دغه په تور باندې راغلی ده چې لکه دوه ملکونو ترمنځ کله څه شخړې راوچتې شوې دي، نو دا مسله هم د یو شخړې په شان راوچتې شوې ده. د یو جنګي مسلې په تور باندې دواړو ملکونو ترمنځ هینډل شوې ده. زما په خیال باندې دا یو داسې په کار وه چې دا یو مسله ده د دواړو ترمنځ، یاره د دې څه حل راوستل په کار دي. خو چونکه تاسو هم پته ده چې افغانستان کې تیرو 40 کالو راسې داسې حکومت نه دی پاتې شوی چې زما په خیال باندې چې هغه د افغانستان د مسلو ته انډیپینډنټ یو سوچ لري. په پاکستان کې هم ډېر زیات کمی دي، خو د افغانستان اړخ ته چې کوم حکومت هم راغلی دی نو پالیسي ور سره اکثر تباہ برباد شي، مخکنه ختم شي، دی به بالکل سر نه یو نه شي شروع کوي کنه، کینو د اغه د وجدا مشکلات شته.
ونده تا بنا کون کی سړنکار او پخوانی د خیبر پختونخوا داخله چارو سیکټری ډاکټر سید اختر علی شاه مشال لیډو ته ویل چې د شریک اوبو د استعمال لپاره بین الاقوامی قوانین هم شته، نړیوال ادارې هم شته، او دوه هیوادونه کې پوها او تکنیکی کسان هم. نو باید دوه گاونډیان په دې خلا مستقله کړنلار وزګړي.
په یو هیواد کې دنه هم چې دی بو د استعمال وانه جگړی وی، نو هغه د پارم چې د قوانین دی چې برابر څنګه استعمالای لاندې والے به څنګه استعمالای، نو دې دواړه هیوادونو منځ کې چې دی د بو په استعمال وانه بل له قوامی قوانین شته، بل له قوامی ادارې شته، بیا د دواړو هیوادونو تکتیکی خلک شته، دواړو د معاهده بیا د سي طریقې وانه پکاري چې دواړه هیوادونو ته فایده رسی ګټه رسی. نو زما په خیال کې چې دې خپلو کې کی کینې دا مسله دسه
خبریال ظاہر شاہ شیرازی وائی چې اوس هم او بیا راتلونکي کې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شریک اوبو د استعمال له وجې شخړې رامخې ته کېدی شي، نو باید په وخت د دې مخنیوي وکړي شي. دوی وایي کچر افغانستان یا پاکستان کې د کابل سیند په شریک اوبو دروان اوبو ډیمونه جوړ هم شي، نو دومره مسلې به نه وي څومره چې اوازې دي.
دواړو طرفو ته د بارډر نه اخوا او دیخوا د آبادۍ زیاتې دي، د سره د اوبو د سکلو ضرورت او د زراعتو لپاره هم زیاتېږي. یو لوزنامه پکار ده چې په دې اوبو درست استعمال وشي. تقریبا 25 میلیون خلک دي د دواړو د بارډر یو بل طرف ته چې کم د دینه فائدہ اخلي لګیا دي. خو کوم مسله روزي نو بیا به ظاهر خبره ده چې د دواړو ملکونو لپاره به مشکلات جوڑی گی. زما په خیال کې ګوري سمره ډیمونه چې افغانستان کې جوړی گی سوای د شاتوت ډیم نه چې هغه ریزروایر ډیم دی، باقی ټول داسې ډیمونه دي چې هغه رن اف واټر ډیم دی. هغه به اوبه راځي، بجلی به پیدا کوي او اوبه به مخکې ځي. هغه اوبه اساره نه ذخیره کوي نه، صرف شاتوت ډیم داسې دی. هغه هم لا فلحال فیزیبلټی یو کار دومره نه دی شروع شوی، خو د وخت ضرورت دا دی. خو په دې باندې یو صحیح ریئلسټک طریقې سرکار وکړي شي. زما په خیال کې د دواړو ملکونو مفادات په دې کې شامل دي.
ورنه کې برخه اخیستونکو د دواړو غاړو مطبوعاتو او خبریالانو نه غوښتنه وکړه چې د اوبو مسله یو سنجیده مسله ده او باید دواړو هیوادونو د اولس او راتلونکي په ګټه د څېړنو په بنیاد مثبت اړخونو باندې کار وکړی شي، نه چې بې بنیاده تاوتریخوالي له هوا ورکړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی د دونی مو بجو د خبرونو لپاره ما خپل همکار شاهین بنیری لورکو.
سره مشه د وخت مهم خبرونه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بی باوري تحریک جمع کېدو وروسته اپوزیشن او حکومت دواړو په اسلام آباد کې ولسی غونډه ته تیارې نیولې دي. د پاکستان جمهوریت تحریک ویان سینیټر حافظ حمدالله پرون له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې لنن څخه د جمعیت علما اسلام فلویان لډر اسماعیل خانه د اسلام آباد په لور روانيږي. مسلم لیگ نن هم نن له لاهور د اسلام آباد په لور خپل لاریون پیل کړی دی. بلخوا سبا په اسلام آباد کې اسلام آباد پریډ گراوند کې د پاکستان تحریک انصاف جلسه کیدونکې ده چې وزیر اعظم عمران خان به ورته وینا کوي. دا بلوچستان په هرنای کې د کویلی عسکرو په کان کې بند پاتې درې کان کیندونکو نن پنځم ورځ هم نه دی راوستل شوی. دغه کان کیندونکو د مارچ په 28 په یاد شوی کان کې د گیست 14 لامل بند پاتې شوی وو. په لومړی ورځ برسته کوونکو د دوی درې نور ملګري په زخمی حالت کې راوستلی وو او د پاتې دوو د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي. امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وسلوالو او پوځ تربنځ په انخته کې یو امنیتي اهلکار جوبل شوی دی. چارواکي وایي چې سیمه په ولکه کې نیولې ده او د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. په مردان کې د وسلوالو په ډزو کې یو خواجه سراب مړ او یو بل جوبل شوی دی. د مردان میډیکل کمپلیکس ویان زیول اسلام وایي بیګار نا وخته د صابر او سلمان په نومونو دوه نرخزیان روغتون ته راوړل شوي چې یو مړ دی او بل جوبل دی. بریدګر په تیښته کې بریالي شوي دي. پولیس وایي د پیښې پلټنې کوي. او روسیا وایي د یوکرین په جګړه کې 1,350 پوځیان وژل شوي دي. د دریو ونونو په ډېره موده کې وړومبې ځل دی چې ماسکو د خپلو ځواکونو د مرګ جوبلې په اړه شمېره ښکاره کړې ده، خو مغربي او یوکرایني استخباراتو دغه شمېره بیا ډېره ښودلې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو د شاهین بنیرین اوریدو او سترته روغتیا او درملنه خبرونه وړاندې کوو. دا یو واری مخکې تاسو نیخ پنی غوریدلې ده، اوس د ثبت شوی بڼه په تکراری توګه وړاندې کوو. د دې خبرونه قربا احمد الله دی، نو راځي چې وورو روغتیا او درملنه.
روغتیا او درملنه
اوریدونکو په روغتیا او درملنه خبرونه کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې بعد ټی بی یعنی سیل یا نری رنس په اړه خبرې کوو. هر کال د مارچ پر 23 د دې ناروغۍ په اړه د پوهاوی او ورڅخه د ځان ساتلو ورځ لمانځل کیږي. د ټی بی یا سیل ناروغۍ علامات، تشخیص او علاج، د دوا استعمال او همداراز د ټی بی څخه ځان څنګه ساتلی شي، دا او ځینې نورې پوښتنې به په نننۍ خبرونه کې څېړو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی، نوموړی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړۍ کې د اسماعیل اګین په نوم هسپتال لري، هلته ورتللی شي او مشوره ترې هم اخیستی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي درته وایو.
ډېره مننه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب، د ټی بی یا سیل ناروغي چې کوم ده، د دې په اړه که زمونږ اوریدونکو ته ووایي چې دا څه ناروغي ده؟
ټوبرکلوسیس تپیدک یا سیل یا نری رنځ ورته وایي. دا د عام بیمارو غونته کې یو عام بیماری ده چې د یو خاص قسم بیکټیریا مایکرو بیکټیریم ټوبرکلوسیس چې کله د انسان بدن ته داخل شي، نو د هغې په مقابل کې چې کوم مرض پیدا کیږي او کوم عوارض انساني جسم کې پیدا کیږي، دې ته سیل نری رنځ یا ټوبرکلوسیس وایي. ٹوبرکلوسس قابل علاج بیماری ده. خو دل پارا پوها د پوهانو خلکو په خبرو باندې عمل کول او خپل ځان خپل اولاد او مینوال د دینه ساتل په دې پوهېدل چې دا ډېر لازم دی. ٹی بی چکم دا بیکٹیریا دا په ګرد نړۍ کې هر سیکنډ باندې دا یو انسان ښکار کوي، هر ثانیه دا یو کس ښکار کوي. یا موږ داسې ویلو چې په یو ساعت کې دا 3000 او 600 خلک د دې ښکار کیږي په ګرد نړۍ کې. نو اوس دې چې کوم رفتار سره دا خلک ککړ کوي یا ښکار کوي دا یو ډېر خطرناک عمل دی. او دې لپاره د علاج یا د کوم چې زموږ ساينس سیمپټمز مریض کے سب کیفیات راضی یا سہال احمد خاری دا غین زیاد تیدے دا متوازن خوراک دا دی خیال ساتل او پا پردی معاملاتو کے دا گتو نو احلو نظام ساتل دا دیر لازم اکلو ہم چی دا بیکٹیریا دا انسان بدن تا داخل شی نو دا دا انسان پا بدن کے پا مختلف زیانو باندے حملہ ور کی گی خو عموماً زیادہ کبھی حملہ چی دا دیوی نو دا پا سگو لنگز یا پڑپس چی مورتا ہوئی دے باندے کل کلم چی دے سگو تا ورسی گی نو بیا دا انسان چی دے اغتا ٹوخے شروع شی دا ٹوخے اچ نوی بلکہ دے سرا شن رنگ زیڑ بخن بلغم رازی او خاص کر سحر کے ڈیر زیاد
ان ڈاکٹر صاحب دائی علامات دی چتا سوئی ہوئی
دائی علامات دی چھ خلق کیوں پی جنی اس
صحیح
دا سینے مخکائی سا اور رستائی سا دے کے درد کے دل دا سا لنڈے دل لنڈا لنڈا سا خستل شارٹنس آف برید د لوګي ورکیدل یعنی اشتها نه لګیدل نرای تبا چې تر سلو درجو پوری د دې وجنه ورته موږ نری رنځم وایو نرای تبا مسلسل او د شپې او د مازیګر نور پریوتونه د دې په شدت کې زیاتواله د دې تبې ورسره یخنی کېدل او ذہنی او بدنی طور باندې ځان ستومانه ګڼل دا علامات چې کله په انسان کې پیدا شي نو بیا موږ دا فکر کوو چې دته ٹی بی لګېدلې ده. نو دا تعارف دی او مخصوص تاسو وایي
ڈاکٹر صاحب دا یو اوریدونکې د محمد بشیر دی دا پوښتنه کړې ده چې یعنی هپټایټس بی چې کوم دوی دغه خو واکسین شته دی نو آیا د ٹی بی لپاره هم څه واکسین شته دی کنه؟
بالکل احمد الله صاحب د دې لپاره بی سی جی نوم باندې واکسین دی او هغه د ماشومانو ته چې کوم د پولیو ساسکی او د نور واکسینونه کیږي هغه کې دا شامل دی په ګرد نړۍ کې. نو هغه کا ولګیږي نو بیا انسان د دې جرثومینه محفوظ پاتې شي. خو بنیادی مسله دا نه ده چې موږ د هر شي لپاره واکسین ولګو اولی مونږ دا نه کوو چې خپل جون ټیکو خپل خوراک ټیکو خپل ناست ولاړه ټیکو خپل چاپیر چل صفا کو هوا د گند کول نه بچ کو زمونږ چې کمی ولې وېړې دي دې کې بے ځای او بے درېغه گندګي خوشی کول نه ځانو ساتو. نو دا مهمه خبره ده ویکسین شته دی خو آیا هر سړی دا وس لري چې ویکسین ولګي؟ هر سړی ته دا پوهه شته چې هغه ویکسینیټ کی ځان دا یو مسله ده. د بنیادی د بچ کېدو دغه حل دی دا کومې زه چې ما اشاره وکړه.
صحیح. او ډاکټر صاحب دا یو پوښتنه چې لکه تاسو خو علامات ویله چې یو چا کې دغه علامات راښکاره شي یا یو چا ته ټی بی وشي نو بدن کې څه بدلونونه راځي؟
بدن وزن په کمېدو شي سرمن اوچه شی آئی که دو بو مقدار کم شی رنگ تور او سوزیدلی شی دماغ بانده هم دا اثر کئی پا گردو بانده هم دا اثر کئی اڈو کی بانده هم اثر کئی او مختلف و زینو کی ٹی بی کیه ده هم شی و بنیادی طور دا مونگ پا دو که تقسیم ہو تمنگا ابتدائی ٹی بی ہو ابتدائی ٹی بی دادا چیو سڑے کاغت دا ٹی بی رنز وی او آگا انگے کئی ٹوخی گی او دے اخپل اخلو او پوزا پٹا نسا دی نو دخلے نا چی کم لو آبو نزی دا بالکل لکا دا سپری ہوائی یا بخاراتی شکل کی زی نو آگا ایر ڈراپلیٹ سی دا پا ہوا کی خواروی او چی کلا یا روغ صحت مند سڑے تنفس کی آگا تیر شی نو آگا ہم پا دے ککڑ شی پا ابتدائی ٹی بی کی داوی چی دا انسان بدن چی دا مضبوط وی دا مدافعتی نظام مضبوط وی او آگا دا دے بیکٹیریا پا زد باندے اخپل عکس العمل خی او زانت نے محفوظ ساتھی و آخر ہم یو وقت دا سے راشی چی دا انسان دا سوج نہ کد تب و شلا یا نور سے بیماری راغلا یا سا خفگان رنج ورتا پیدا شو نو دے کمزور شی او دا کمزورتیا جیوی نو بیا دا چې کوم بیکټیریا د په بدن کې وده پرته ده د ټی بی نو دا راویخه شي او سړی کې دغه علامتونه پیدا شي کوم چې موږ مخکې بیان کړ دغه د بیا موږ سیکنډری یا ثانوي ټیوبرکلوزس وایو.
صحیح. او ډاکټر صاحب، د مصطفی خان یو پوښتنه کړې ده، وایي چې ډاکټر صاحب د ناروغۍ علامات خو ویلا، که په چا کې دا علامات راښکار شي نو په فوري توګه وته څه کول پکار دي؟
کدی دا غواړي چې یاره موږ په کور کې څه دوا یا دارو درمل ورته شروع کړو نو دا ممکن نه ده. د به ډاکټر ته رسول وي او د به باقاعده معاینات کیږي، د به د سینې عکس اخیستل کیږي، د وینې او د بلغم به ټیسټ کیږي، هغه نه پس به بیا تشخیص موږ ته په لاس راځي. دا کولی شي ټول خلک چې دی په عوامي ځایونو کې، په حجره کې، په جومات کې، په کور کې، فرض کې دی ته انګیا راځي یا ټوخی راځي، نو چې سر رومال پوزې ته او خولې ته ونیسي، که سم نه وي نو د ګس لاس سنگل کې خوله پوزه او مخ پټ کی چې نورو خلکو ته یا هوا ته دا جراثیم نه ځي. دی چونکه لوګه ختم شي وي نو کوشش دا پکار وی چې د خلکو ته بیا موږ مورغن خوراک ورکړو. مورغن مطلب چې د کې غوړ وی، زیاده کې زیات مقدار کې پروتین موجود وی، لکه اگای شولا، پراټه شولا، ته دې استعمال ورته زیات کو، د ګرد او غبار نه وساتو. او مریض باندې دا قطغانو لګیږي چې هغه ځای په ځای توکانې نه تکي، ځای په ځای ترشو متیازو ته نه کینی. بل خلکو سره، نورو مقابل خلکو سره چې خبرې کوي، نو کم از کم د شپږو نه تر نهه فوټه لرې فاصله کې باید ځان د خلکو نه وساتي چې نور خلک پرې نه ککړ کوي.
یعنی مطلب ډاکټر صاحب، دا ناروغي چې دا د یو نه بل ته لګیږي، نو خلکو لبیا دا احتیاط کول پکار دي چې څوک په ټی بی رنز اخته دي هغه تم او نورو خلکو ته هم، چې مطلب دا احتیاط وکړي، ځکه چې د یو نه بل ته دا لګیدلی شي.
بالکل احمد الله جان صاحب، دا یو انسان نه بل ته منتقل کیږي، د ټوخلي په ذریعه، د توکو په ذریعه، بلغم چې یا خراش کې ځای په ځای توکي، د دې په ذریعه، او د نږدې ادریدلو ناستې سره چې خبرې کوي چې هغې فاصله د شپږو فوټو نه کمه وي. نو په دې صورت کې او دې کې دا یو خبره په ډاګه شي چې 15% چې دي دا ثانوي بیکټیریا، بخنه غواړم ثانوي ټیوبرکلوزز اختیاری، او هغه کله علاج پاتې شي نو بیا دا مرګونی بیماری ده. دا خورېدو تناسب ډېر کم دی، مونږ دغه احتیاطونه وکړو. کنه مونږ احتیاط نه کوو، ځای په ځای توکاڼي توکو، ځای په ځای جوابي چیته کینو، انګی راځي، خپل مخ نه پټو، د خپل خوراک خیال نه ساتو، د بدن د صفایي خیال نه ساتو، نوکونه نه کټ کوو، ویښتان مو لوی لوی پریخي وي، هغه صفایي نظام نه کیږي، نو بیا دا شینه چې دا معاشرې لپاره یو ډېر لوی مصیبت. صرف ټی بی نه، نور ډېر مرضونه هم بیا داسې شینه سره خوري.
ډاکټر صاحب، د لیاقت خان هم په فیسبوک هم دغه پوښتنه کړې وه، وایي چې د دې ناروغۍ پر وخت باندې علاج ونه شي نو دا بیا مرګونې ده.
بالکل دا مرګونې ده، دې کې هیڅ شک نشته. او دا قابل علاج دا شپږو میاشتو نه تر نه میاشتو پورې د دې علاج ممکن دی. داروګان حکومتونه فری ورکوي، که د پاکستان حکومت وي که د افغانستان وي یا د نړۍ بل حکومت وي، هغوی دا ټول مفت ورکوي. دکه سي ویکسین چې دی ماشومانو ته کیږي، نو چې کوم ماشوم ویکسینیټډ شي نو هغه ته بچ شولو، خو د هغه مور پلار یا د معاشرې چې کوم لوی وګړي دي هغوی ویکسین نه کړي نو هغوی ته خو فری نه ملاویږي، هغوی خو په بازار کې اخلي. نو هغې باندې هم بیا خلک چې کوم دی دغه کوي یاره پیسې مو لګي ویکسینیټ کوي نه ځان، د دې وجه نه په معاشره کې د دې خوروالی چې دی دا زیات دی.
ډاکټر صاحب، د دې واکسینو په حواله سره محمد اسحاق د یو پوښتنه په فیسبوک را لېږلې ده. وشي ډاکټر صاحب وویل چې ماشومانو ته د دې واکسین کیږي، نو که یو ځل ماشوم ته واکسین وشي نو بیا ټول عمر په بیا ټی بی هغه باندې نشي راتللی؟
دا عموماً پنځو نه لسو کالو پورې بچ ساتي، او ماشومان چونکې زموږ مستقبل دی، او تاسو ته پته ده چې حکومت یا دولت سره خپلې پیسې خو نه وي، هغه عمده ولس د ټیکسونو په پیسو باندې دا کارونه کوي. نو ماشومان چونکې زموږ مستقبل دی، نو دا دولت په خپل سره اخیستې ده چې موږ ماشومان ټول ویکسینیټ کړو او زموږ معاشره صفا پاتې شي د دې بیمارونه. او لوی خلک چې دی نو هغوی ته د دې ټولو ته ویکسین رسول چې دی دا چې مضبوط اقتصاد والا ملکونه وي هغوی هم دا نشي کولی.
نو ډاکټر صاحب، دا د لوی عمر والا یا غټ کسان چې کم دي هغوی بیا په شخصي توګه باندې دا کولی شي چې دا ویکسین وکړي؟
بالکل، هغوی په شخصي توګه هم کولی شي. عمده غزینو کم ځای کې ماشومانو ته دا ویکسینیشن کیږي، دا د کلو شفاخانی چې وړې وړې هلته هم کېدای شي.
نو ډاکټر صاحب، دا یو ځل واکسین کیږي که نه؟ د دې څو خوراک په کار وي او قیمت د دې څومره اندازه تن
پچکاری ده؟ ما ارزو کو کنه چې دا عموماً د پنځو نه لس کاله پورې سړی محفوظ ساتي، او دا هغه دورانې نه پس به بیا دوباره دا ویکسین کیږي.
او ډاکټر صاحب، دا محمد رشید یو پوښتنه کړې ده، وی ټی بی ناروغي د کم عمر خلکو ته چې دا اغه ته زره او زیاته کیږي، یعنی دا ماشوموالی کې ماشوم متاثر کولای شي کنه غټ خلک کنه زاړه؟
دغه بنیادی اصول د احمد الله صاحب دا د پم بیماری دی، یعنی یو نه بل ته لګي
دونکو،
او بکټریای دی. د بکټریا په بیماری کې دا خبره نشته ده چې دا په خځې ته لګي یا په سړی ته لګي یا په ماشوم ته لګي یا په بوډا ته لګي. دیکھیے، بنیادی شوم دغه دے چې د عمر مطابق داغه وزن او صحت دا صحیح دے کنه دے صحیح. الکه یو ماشوم پیدا شي دا تقریبا 2 کیلو پوری وي، او بیا د وخت تیرېدو سره د وزن زیاتېږي، داسې د زلمیانو وزن زیاتېږي، داسې د بوډاګانو بیا واپس په کمېدو کېږي. نو دا عمر چې کوم د دې د هغه مطابق کده د وزن او دا معاملات ټیک وي، نو بیا امکان کم وي چې دا جرثومي په باندې اثر انداز شي. کده یو انسان خوراک کم وي، مثال یو شیرخار بچی دی، دا هغه مور مړه شوله یا بیماره ده، شودې نشي ورکولی، نو هغه خو عام خوراک کولی نشي، خو بیا ډېر احتیاط سره به دا هغه ډایټ کنټرول کیږي. نو دغسې ماشومان هم بیا د دې په ضد کې راځي.
صحیح، مطلب یعنی دی دا تاسو چې څنګه ویل چې بکټریایي دغه د نو دا هر عمر کستا د دا چې کوم دی کېدلی شي. دلاور خان ننګرهاري اصل کې درې پوښتنې کړې دي، د یو پوښتنې جواب خو تاسو ورم کو چې د دې درملنه چې د څومره وخت کې کیږي؟ نو هغه تاسو ویل چې شپږ نه تر نهه میاشتې پورې، خو هغه وایي چې دا موروثي هم کېدلی شي دا ټی بی بیماری چې ده.
بکټریایي بیماری چې دا موروثي نه وي، خو کده یو ماشوم مور ته ټی بی وي او هغه دغه احتیاطي تدابیر نه اختیاروي، نو بیا خو به دا ماشوم خو هغې سره ډېر نږدې وي، بلکې اکثر یې بدن پورې وي، نو لا محاله به هغه ته بیا دا انفیکشن کیږي، موروثي نه ده.
او دوی ورسره بیا بله پوښتنه دا کړې ده، دلاور خان ننګرهاري، چې که یو ځل چاته دا ناروغي وشي، یعنی ټی بی ناروغي، او ښه شي، نو دوباره په هم دا بیا راتللی شي؟
بالکل پر اتلی شي. هغه خو چې کم باز بیماری لکه چې کم وایرل بیماری دي، لکه خناق شلو یا تور ټوخلی شول، هغه جو زل تیر شي بس ختم شي، او بدن د هغه خلاف انټي باډیز پیدا کی. خدا خو چونکه بکټیریا ده، نو دا بیا بیا هم کېدی شي.
او ډاکټر صاحب دا احمد وزیر چې دی دی خو دوه درې پښتنې کړي دي لکه دی وایي چې علامات خو هغه تاسو ویله دغه شانتي ماشومانو ته کېدل یا کم عمر خلکو هغه تاسو خبره وکړله دا وایي چې زمونږ یو کس دی او هغه چې ټوخیږي نو ټوخي سره وینم راځي دا هم وایي د ټی بی علامات دي.
وین راتلل دا پمرا کے زخم کے دیشی دا تنفس پلارو کے زخم کے دیشی بیکٹیریا کے دیشی لیور سیروسز دا زیگر کینسر دا غی پا وجم کے دیشی دا پوز بندش یا دا پوز چکم سپگمی دی دے کے نرے نرے جلی دی دا غی اوچے دل دا موسم پا سبب آبیا دنن زخم پیدا کے دل دا ټول ستا په بلغم کې یا په توکو کې وینه راوستې شي. ها ادک کسې په ټی بی کې مدا کیږي نو بیا هم د خلکو ته مدا خواست کو چې په داسې علامتونو باندې مخپل وخت ضایع کوي او نه د مشال ریډیو چې کوم ایر ټایم دی چې دام نه خرابوي علامتونو باندې مونږ کله هم دا فیصله نشو کولی په یو یا دوه علاماتو باندې دا دا چلو شو بس دا بالکل ناممکنه خبره ده.
منګ اکثر په دې ګورو لکه چم گاوند کې یا لکه اکثر د خپل خپلوان نه منګ دا اورو لکه کور کې چې یو ټی بی ناروغ نو د اغه د پاره د لوخي بیل کې بسترې بیل کې هر شی اغه د پاره بیل کې تر یو حد یو کمرې پورې محدود کې دا صحیح طریقه ده په کار د چوم داسې و شي کنه مطلب داسې یو کس بالکل آیسولیټ کول دا نه دی په کار
دا طریقه ټیک ده هغه وجه ده چې زمو خلک پخپل دا احتیاطونه نه کوي لکه هم دا اوس مونږ ویلې که یو سړي ته فرض کیا ټیوبرکلوسس دی نری رنځ باندې ککړ دی یا ښځه ده نو اول خو دلته دا پکار دي چې نورو خلکو ته د شپږو فوټو نه زیات نږدې نه شي. تاسو څه فکر کوئ چې زموږ خلک دا احتیاط کوي؟
بالکل هم نه
کوي. ککر سدی دي د هوا کې ټوخي نه کوي. بعد دا درېم ځل زه دا خبره اوس تکرارم کوم چې دیدی خپلې ته کم رومال تولیا خپل سنگل سره پوزا او خپل پټه کی دا مونږ کوو نه کوو. دغه سه د خوراک لوخی چي دي نو کده ټی وی مریض سره ته یو ځای خوراک کې دا غینه خو دا امکان نشته دی خو چې کم ګلاس یا کپ کې هغه اوبه یا چیس کی یا پکم تالی کې هغه ډوډۍ خو یو دی هلته ټوخیږي انګیمو کی پوزنه لوابوزی سترګونه لوابوزی هغه د لوخي پورې لګیږي بیا د هغه صحیح طریقې سره صفائی و نشي په ډیټرجنټس سره ولا محاله به هغه کې هغه بکټیریا موجود وي بل څوک چای کې بیا خوراک کوي هغه ته به تلګي نو دا احتیاط ضرور دی ورته بلکې د دې چې کم د بکټیریا د ټی بی مریض چې کله سر پاسي نو دې ټوخیږي او د ډېر زیات بلغمي دا بلغم چې د امړه ټی بی د امړه بکټیریا وي او ای کې ژوندې هم راځي ضروري خبره ده. نو هغې لپاره هم دا اصول دي چې ژوندې چونه په یو دوګدان کې پرته وي او هغې کې د توکي واچوي یا بلغم توکي او دا کسې هغه چې د دوا دروز پس دغه لوخه دار سرا زمکه کې کند او کنستل شي او هي تور ورته کې اوس زول شي چې دا بکټیریا بیا نور خلکو ته په هوا کې هم درفت کوي او چاغه سیونه شي. آیا زمو خلک دا احتیاطونه کوي؟
بالکل هم نه. او ډاکټر صاحب دې سره تړلې یو پښتنه هم راغلی ده
جی
چې لکه کم چاته ټی بی وشي واغې د استعمال شیان چې کم دي کاغه په کور کې نه کمره کې چاغه هر څه شی استعمال کړي نو زمون خلک خو غریب دي که دغه ټول منګ تلف کو یعنی لری کو تاسو ول ویس وز یا کند را وکنی او خخی کی نو مطلب وې د دې بل څه اله چاره نشي کېدل په زاید د دې چې دا منګ لکه بالکل لری کوې
ګورجی د ټی بی مریض خو به یو بستر استعمالی کنه د کور ټول بستر خو هغه نه استعمالی او نو هغه ته خونزي خو که اوس د ټی بی د مریض بستر سره تا نور بستر هغه ته خپوتې خيوي سدې ورته یو اړخ ته خي او سدې بل ته خي او هغه دغه به احتیاط کوي انګه کوي ټوخیږي او دا ایر ډراپلیټس چې کوم رواج هغه پای کې پریوزي نو بیا باغې سره موږ څه کولی شو او بسترې یا لوخ خو دارو موږ نشو ورکو چې دارو خوري کنه هیڅ خو ته تلف کېدو هم دغه یو طریقه بیا پاتې شي موږ سره.
بالکل بالکل دا خدا
بنیادی شی چې دی دا احتیاط دی صفایی بار تکرار د بدن د صفائی لکه نکونه او ټول بدن غاخونه پوز سترګ غوږ دا صفا ساتل لباس صفا ساتل زے بے زے ٹوخلی نہ زان ساتل کنا کنٹرول کیگی نو پوزے تا کپڑا خلے تا کپڑا نیول چ اسم نی نو خپل سنگل کی پوز خپل دواڑا پٹ آئے نہ پس انگے یا ٹوخے کا کئی بے شک دیو کی چاوا کی نہ خوری گی زے بے زے بتو کی نہ ادا کسے پ بازارو نو کے بزے بزے او بنس کی عام مول اسلم ندی پکار ہر سڑی تے پکار تے جزان سرا اخپل با تک واخلی او اگے جزان سرو پیوسی کخا مخا د تکلیف او تندے لگے گی نو دا مونگا چکم حفاظتی تدابیر دی اگر مونگ نخ پلو احمد اللہ جان سے امونگا دا فکر کو چے شتر بے مہار گنتے دے پٹولا نڑے کے گرزو اور دا بیماروں نہ دم بچو نو دا ممکن دا
ڈاکٹر صاحب دا محمد ایوب چې کوم دی دا یو پښتنه کړی دا وې زما وريره دا 15 کال عمر دی او ډیر سخت ټوخیږي او ټوخی سره لکه کوي چې یعنی کانګ چې کوم دی هغه هم کوي او ډیر په زور زور سره ټوخیږي نو وې ډاکټر صاحب خو علامات ویل نه پويږي چې دا ټي بي یا څه خو موږ څه وکول کې د لپاره لکه وې څه علاج کدار ته وي
دوبارہ ما خبرہ جی ٹوخلی سو قسم دی اونچ ٹوخے دے بلغمی ٹوخے دے تور ٹوخے دے عام داخلہ کی پیج ہے نی ہوپنگ کف ورتا منگوئی
جی
ادا سے چکم دا الرجی دا وجنا کم ٹوخے رازی ما سو زلنندا ارزو کو جی صرف پدے خبر باندھے جی ٹوخی گی او کانگی کئی نو پدے باندھے منگ دا فیصلہ نہیں شکو لے پکار دادا جدی خپل نزدی دیسره کم مستند ڈاکٹر وی اغه ته دا مریض جوړی سی او اغه معاینه وکي اغه جسمانی توګه دا مریض وګوري داغه تاریخ چا واخلی نو بیا که داغه کم مرض ته خیال زی ڈاکټرانو ته دا پته نو اغه داغه متعلقه معاینات ورته هدایت وکي اغه وشي او واضح شي چې اغه مرض پکشته یا نشته دی
صحیح
او ٹوخے ہو داد کا کمزے کی لگے زیاد شی احمد اللہ جان سے گرد زیاد سنو تاثبہ ٹوخے گئی کہے کہ فرض کیا گا دغی دا کیمیائی فضلہ بھی دا کارخانہ جات ہو جکم فضلہ جات راضی او آگے کہ تیزابیت بھی یا اساسیت بھی او آگا تنفس کی تیری گی نو مارے پوزا بزخمی کی گی اور سر بول ٹائم راضی بھی نو دا خو صرف پدے باندھے چمنگ دا وہ چرا ٹوخی گی کانگی کئی ادا چل کی گی ادا بدا خوئی نہیں دا ڈاکٹران سلف آ رہا جی فائد منگا دا مریض دل تا چمنگ میں خبر ہی کو دا منگا دا یو عمومی پوہے دا پارا کو چھ خلق پدے خبر پوئی جی چھ پا کم کیفیت یا کم صورت کے با منگ مریض سرا سکو یا دا مختلف مرضون نا با منگا زان سنگا جغورو یا کپی ککڑیو نو دا آغی دوا او دا آغی لپارا سا پریز پال دا سنگا طریقے سر با اختیاری گی مو خود دیخ پرونو که دا رہنمائی کو دا تربیه ورکولو کوشش کو تشخیص خودا سے دا ہوا پلارا باندی دا ہوا پسپو باندی احمد اللہ جان سیب دا ممکن ندا
ډیره مننه ډاکټر محمد عرفان الله صاحب د وخت راکونې نه او ټي بي ناروغۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکونې نه
مننه خوشاله اوسئ په الله ګران اوسئ
اوریدونکو روغتیا او درملنه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي د الله په امان
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.